پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند او شمشاد صدران هرکلی کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان د ګوندیو همغږي همکاري د دې هیواد د سولې په پروسه کې اغیزمنه تمامیدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ایران، روسیا او پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې خپلو کې لیدکته زیات کړی دي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه به له فرشتي جلال زینب اورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان له وسلوالو طالبانو سره په جنگ کې د افغانستان امنیتي ځواکونه ستایلي دي. د اجرایی ریاست ویندویان وایي چې د افغانستان حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره تیار دی. او د بلوچستان د ازادۍ غورځنګ تایید کړ چې یو مشر یې چې په کراچۍ کې د چین پر کنسولګری د حملې طرح بلل شوی و وژل شوی دی. پوره خبر نو واوري. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وای په افغانستان کې د امریکا ولسکلنه جګړه په داسې پایته ونرسید چې پینټاګون ته پوځي بریا ور په برخه کړي. سکاټ میلر د امریکا له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې په افغانستان کې د بحران پر سیاسي حل ټینګار کړی. سکاټ میلر ویلي اوسنی وضعیت پام د افغانستان د جګړې دواړه لوري له پوځي لارې دا جګړه نشي ګټلای. هغه زیاته کړې چې دا جګړه به تر هغو روانه وي چې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه شي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په روان جنگ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو مهارت ستایلی او ویلي دي چې د ناټو غوث ملاتړ ماموریت له دوی سره مرسته کوي، خو دا باید هیر نشي چې دا جګړه اوس په خپله د افغانستان امنیتي ځواکونه په مخ بیايي. د هغه ورسته چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د جمهوری ریاست تر روانو انتخاباتو د ځنډولو خبر ورکړ، اجرایی ریاست وایي چې حکومت د انتخاباتو ترسره کولو ته تیاری لري. ټاکل شوی وایي چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات د نوي کال د حمل په یو دیرشمه نیټه وشي، خو پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې دا انتخابات شایي دوه میاشتې یا تر هغه زیاته موده وځنډیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویل چې دوی غواړي چې د رای ورکوونکو لیستونه سم وکتل شي او د بایومیټریک سیستم د استفادې لپاره مسلکي کسان وروزل شي تر څو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د هغه ستونزې تکرار نشي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رای ورکوونکي ورسره مخامخ شو. خو د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته د انتخاباتو په اړه ویلي:
ما دو تا نقش مشخص در اصای رازگذار انتخابات داریم که فراهم نموده.
دوی موش در انتخابات دو ترسرکی دو لپار دو هم در رول لرو چه در بودجه برابر اول و در انتخابات دو امنیت تینگ اول دی. موش در دی اولاندی هم ایلان کرده و چه تیاریو. هر نیتر چه در انتخابات دو خپلواک کمیسون دو جمهوری ریاست تاکانو تا پام کیونیسی د حکومت لخوا کوم ستونزه نشته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا تر اوسه دا نه دی ویلي چې د راتلونکو د جمهوری ریاست در روانو انتخاباتو لپاره مشخصا کومه نیټه په پام کې نیولې ده. د کمیسون چارواکي وایي چې له ټولو خواو سره خبرې روانې دي تر څو وروستۍ پریکړه وشي. د افغانستان په څلورو شمالي ولایتونو کې 300 سیمه ییز عسکر ځای پر ځای کیږي. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان بریډ جنرال حیات الله اقتاش خبریالان ته ویلي چې د کسانو مخکې په ملي اردو کې دنده ترسره کړې ده، بیا جذب شوي او تر څلور میاشتنۍ روزنیز دورې وروسته په اردو کې بیرته استخدام شوي دي. اقتاش وویل چې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې به دا کسان د لویو لارو امنیت نیسي او په هغو سیمو کې به ځای پر ځای کیږي چې د افغانستان اردو یې د عملیاتو په پایله کې د وسلوالو طالبانو څخه نیسي. د پامیر د شلم قولي اردو قومندان پرون له خبریالانو سره ونه ویل چې دا کسان به دقیقا له کومې ورځې او په ځانګړي ډول په کومو ولسوالیو کې ځای پر ځای شي. د بلوچستان د ازادۍ غورځنګ تایید کړ چې د دوی یو مشر چې په کراچۍ کې د چین پر کنسولګری د وروستۍ حملې طرح بلل شوی و وژل شوی دی. د بلوچستان د ازادۍ غورځنګ ویاند جیان بلوچ د چهارشنبه په ورځ په یوه بیان کې ویلي چې د دوی یو مشر اسلام بلوچ او د هغه 15 ملګری په یو 14 کې چې ځای نه دی شول سوی وژل سوی دي. خو د افغانستان چارواکي وایي چې وړ مورز د کندهار په عینو مینه کې په یوې ځان وژون کې حمله کې د بلوچانو یو کور په نقش سوی و. د بلوچ بلتون پالو مشر او ملګری یې وروسته له هغې وژل کېږي چې تیره میاشت درې وسوالو د پاکستان په کراچي ښار کې د چین پر قونسلګرۍ حمله وکړه. په دې حمله کې درې سره حمله کوونکي دوه پولیس او دوه ملکي وګړي وژل سوي وو. دواړه وژل سوي ملکي وګړي هم د پاکستان د بلوچستان ایالت اوسیدونکي وو. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وروسته تر دې چې په ناڅاپي سفر عراق ته ولاړ او هلته یې له امریکایي پوځیانو سره ولیدل، واشنګټن ته په لاره کې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو په یوه اډه کې تم سو او هلته یې هم د امریکا له پوځیانو سره خبرې وکړې. د ترامپ الوتکه د تیلو د اخیستلو لپاره د جرمني د رامشټاین په هوایي اډه کې کښته سوې وه. په یو شمېر تصویرونو کې لیدل کېږي چې ترامپ له یو شمېر سرتیرو سره روغبړ کوي. ولس مشر ترامپ پرون د بغداد په لویدیځ کې د الاسد هوایي اډې ته تللی و. په دې سفر کې له ترامپ سره د هغه میرمن میلانیا هم ملګرې وه. تر دې وړاندې پر ډونالډ ترامپ ډیر انتقادونه وسول، ځکه وویل سول چې جمهوري ریاست ته تر رسیدو وروسته هغه په هیڅ جګړه ییزه سیمه کې د خپلو ځواکونو لیدنې ته نه ده ورغلی. شاوخوا 5000 امریکایي پوځیان په عراق کې دیره دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په جګړه کې د عراق د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
دوستانو خبرونه ولې ساتي راډیو نو اوریدل، وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د سیمې د هیوادونو ډیپلوماټانو د افغانستان د سولې په اړه په خپلو کې لیده کاته زیات کړي دي، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان د ګاونډیو همغږي همکاري د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه تمامېدلی شي. د دې شورا بیان سید احسان طاهری.
بله، د شکه هر هغه هیواد خصوصا د موږ ګاونډي هیوادونه یا هم سیمه ییز هیوادونه چې د سولې تفکر لپاره او د حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات
په عین حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان وایي چې د سیمې هیوادونه اوس غواړي چې د افغانستان د سولې پروسې نه ملاتړ وکړي، خو خپلې ګټې هم لري. په دې موضوع د انتظار خادم سره مرکم دراورو. دا به هم واوري چې روسیې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د کمیدو د پلان هرکلی کړی، ویلي چې دغه اقدام کولی شي د سولې پروسه لا رانږدې کړي. همدارنګه اقتصادي خبرونه هم دراورو. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مو باسي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان د ګاونډیو همغږي همکاري د افغانستان د سولې په بهیر کې اغیزمنه تمامېدلی شي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په سوله او امنیت کې د ګاونډیو هیوادونو ګټې نغښتې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د افغانستان په سوله کې د ګاونډیو هیوادونو د ګټو په اړه ویلي او ایران هم ویلي چې له طالبانو سره یې کتلي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي که ګاونډي هیوادونه غواړي د افغانستان د سولې په مسله کې مهم رول لوبولی شي. په دې اړه به نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په ریپورټ کې واورو.
طالبانو سره د خبرو په اړه د ایراني چارواکو د څرګندونو او د افغانستان په سوله کې د ګاونډیو هیوادونو ګټو ته د پام په اړه د روسیې له غوښتنو سره هم مهاله د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې سوله د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو د همغږي رول ارزښتمن ګڼي او ورنه هرکلی کوي. ښاغلی طاهری په دې اړه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
بله، د شکه هر هغه هیواد خصوصا د موږ ګاونډي هیوادونه یا هم سیمه ییز هیوادونه چې د سولې تفکر لپاره او د حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات پیلېدل لپاره هماهنګ، منسجم او سازنده قدمونه اوچتوي، هم د هغه هیواد په خیر ده او هم د افغانستان او د سیمه په خیر ده. شفافیت ورسره باید ولري.
دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد تر څو ځلې کتنې وروسته تازه ایراني چارواکو هم ویلي دي چې له طالب استازو سره یې کتلي دي. تسنیم د ایران نیمه دولتي خبری آژانس د چهارشنبه پر از افغان چارواکو سره د هغه هوا د ملي امنیت د شورا د رئیس تر کتنې وروسته راپور خپور کړ چې افغان چارواکي له دغه خبرو خبر دي او دا لړۍ به رواني وي. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د چهارشنبه پر ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې مسکو له افغانستانه د امریکا لخوا د نیمه ځواکونو د احتمالي استلو د موضوع هرکلی کړی ده او دا کار به د دغه هېواد د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره په مسکو کې د کتنې پر مهال ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له بهیر نه ملاتړ کوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې مسکو او اسلام آباد غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ټولو ګاونډیو هېوادونو ګټو ته پام وسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم کابل ته په خپل وروستي سفر کې د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې د همکاري او افغان حکومت سره د خبرو ته د طالبانو د هڅولو ډاډ ورکړی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس زمرک پتخبي وایي چې د افغانستان ګاونډي هېوادونه په ځانګړې توګه پاکستان، روسیه او ایران د دغه هېواد په قضایو کې ښکیل دي. ښاغلی پتخابي ټینګار کوي چې که دغه هېوادونه وغواړي د افغانستان د سولې په برخه کې اغېزمن رول لوبولی سي.
همدغه هېوادونه دي چې افغانستان په جنګ کې ښکیل دي او کوکان دي د افغانستان د حکومت سره مرسته وکړي او همکاري وکړي چې افغانستان د سولې په راتلو کې ډېر مثبت رول ادا کړي.
تاکل سوی ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې بل پړاو خبرې په نږدې راتلونکي یعنی جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې پیل سي. په ورته وخت کې مسکو هم ویلي دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د یو بل ناستې قربتوب ته هم تیاری نیسي. افغان حکومت مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په پراختیا او پیاوړتیا ټینګار کړی وو او ویلي وو چې اوس د سیمې او ګاونډیو هېوادونو دا درکړې ده چې په افغانستان کې امن او ثبات د دوی په ګټه هم ده.
بلخواته د افغانستان د سولې پاړه کسان چې نظر لري او د سولې روانه پروسه څاري دوی په دې باور دي چې د سیمې هیوادونه وسخواړي چې د افغانستان د سولې لپاره سیم لا تړ وکړي. لدی رلی یو هم انتظار خادم دی. نو موړی ازادي رلیو ته ول چې افغان حکومت باید لرمنسته شوی وضعیت نه د سولې په پروسه کې ډیره ګټه واخلي. نسیم شفق له خاغلی خادم سره مرکه کړي.
د سولې مسله اوس نو تر ډیره حد پورې یو طبي حالت غوړه کړی دی. پوتین او پین وخت کې ایرانین او پاکستانین او چینایان د افغانستان د قضیه غا اساسي برخې دي. په تیر وله سکلونو کې کتام پاکستان د افغانستان په مسله کې تورونو چې مخرب رول ادا کاوه ولې چینایان او روسان همدغه سمندري پاتې وو دا کې توافقنامې په بنیاد باندې چې چینایان او روسان او امریکایان په دوه ډول کال کړی و چې دوی به په افغانستان کې د امریکا د مداخلې مخنیوی نه کوي او امریکا به د ایغور مسلمانانو خبره نه کوي یا په اوکراین خبره نه کوي. دا هر هغه څه چې روسان او چینایان خاموش پاتې ولی اوس مهال مطلب بدل شوی دا کله چې ترامپ اعلان کوي چې موږ در عسكر وباسم او یا دغه څه کوي چې دوه شلم کال پورې په امریکا ماموریت افغانستان کې پاتې رسیږي. روسان اوس بیا نو فعال شوی دی او دوی فکر کوي چې هر مسله چې په افغانستان کې افغانستان حکومت او طالبانو سره رسیږي امریکا او رسیږي دوی باید برخه وي.
دغه فعالیت خادم صاحب بخښي دغه فعالیت د روسیې او ترڅنګ د ایران او هلیزل د پاکستان ظاهرا دا د سولې له پروسې سره څومره کومک کولای شي؟
کومک کولای شي دا به ډیره افراطي خبره وي چې وایو د افغانستان د حکومت په هڅو باندې یا ډیپلوماټیکو نوښتونو باندې دغه ټولنیزه یا سیمه ایز اجماع رامنځته شوی ده ولې دا هم له نظر شو غوړول چې تر ډیره حد پورې د دغه ټول هیوادونو هغه مفید تداخل په پروسه کې دا ممید تمامیدل شي همکار تمامیدل شي. له دوی سترګې سره نشپټولې چې دغه هیوادونه د افغانستان پروسه کې نه وي د افغانستان جګړه غزیدل شي ځکه د افغانستان په ټولنه کې د ډیره حد پورې ذهنیتونه جګړه ییز دي د طالبانو صفوف شته دي نور مختلف ډلې شته دي چې د دوی په پوهیږي چې د سولې په معاملې کې دوی نشته دي نو هغه نور ډلې چې د افغانستان حکومت یادونه کوي تقریبا شل ډلې نور دي هغه سره مرسته کولای شي او جګړه وکولای شي امریکا ناکامولای شي افغانستان خلک وژلای شي.
اوس افغان حکومت په خاص ډول څه په کار دي چې دغه فضا څخه چې رامنځته شوی یا دغه وضعیت څخه د نه باید څنګه استفاده وکړي چې د سولې د خبراتورو او له طالبانو سره د مخامخ خبراتورو په برخه کې
لومړی چې د افغانستان حکومت باید په کور دننه ټول اختلافات حل کړي د سولې د میکانیزم د پرمخورو په خاطر باندې باید ټول ستراتیژیک پرتیسونه وکړي د سولې په مذاکره کوونکو ټیم باندې نظر وکړي د سولې اشرف علي شورا فعال کړي کوم څور مشورتي بورډ چې جوړ کړي دی هغه ته باید نقش ورکړي او دنیا ته دا وخی چې دوی هم د سولې راتګ لپاره بی الایش راتګ لپاره او غیر سیاسي سولې راتګ لپاره دی ژمن دي. الاغه وروسته باید د امریکا سره په تفاهم باندې دغه هیوادونه پرونه وشي، د هغوی استازي راوغوښتل شي، هغوی ته دا وښودل شي چې سوله اوس ستاسو په ګټه ده، سوله زموږ په ګټه باندې ده، د افغانستان سوله او راتلونکی افغانستان به د هیڅ هیواد په وړاندې باندې د خطر زنګ نه وي، داسې یو موقف به نه وي چې یو هیواد په ګټه وکړي بلکې یو هیواد په تاوان، بلکې دا یو شریک کښتۍ ده، ټول به پکې ستوریږو، منزل ته به رسیږو.
انتظار خادم د افغانستان او سیمې د اړیکو شنونکي وو چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو په هغه رول څرګندونه کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې لوبول شي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم راځي چې اقتصادي خبرونه واورو. رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د وریجو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وین اکبر رستمی وایي چې روان کال په ټول هیواد کې 353 میټریک ټن وریجې تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 400% کې زیاتوالی ښیي. وریجې د افغانستان په 18 ولایتونو کې خو زیاتې په کندوز کې کرل کیږي. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې هیڅوک هیواد ته غیر معیاري او قاچاقي نفتي مواد نسي واردولی. دغه څرګندونې عبدالله عبدالله تېره ورځ په سپیدار ماڼۍ کې د ګازو او نفتي توکو د شرکتونو له مشرانو او سوداګرو سره په کتنه کې وکړې. اجرایی رئیس وویل که هر چا هیواد ته غیر معیاري او قاچاقي مواد وارد کړل، څارنوالۍ ته به معرفي سي. د افغانستان د خصوصي سکتور نندارتون چې د هند په کلکتې ښار کې جوړ شوی و پای ته ورسید او درې جایزې هم ترلاسه کړې. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغه نندارتون کې د افغانستان د خصوصي برخې په استازیتوب وویشتو سوداګریزو شرکتونو چې 22 په متشبسو ښځو پورې اړوند وي ګډون کړی و. اعلامیه زیاتوي چې په دې نندارتون کې د افغانستان د خصوصي برخې غالۍ، زعفران، لاسي صنایع، وچه میوه او نیمه قیمتي ډبرې نندارې ته وړاندې کړې وي چې د نندارې کوونکو لخوا یې ښه هرکلی وسو. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ څلوېښت پوله، یوه اروپایي یورو 50 افغانۍ اویا پوله، یو سټرلینګ پونډ 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، سر ایرانی تومان 6 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدارې 509 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صفه واضح توګه اورېدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه وایي دا چې زموږ خبرونه زموږ د وی پانې لارې په مستقیمه توګه اورېدل شي، بلکې زموږ ریپورتونه، خبرونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو، ویډیوګانو او متن سره لستلې او کتلې شي زموږ د وی پانې پته ده azadiradio.com. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لوی څارنوالي او طبي شورا ترمنځ د روغتیایي سرغړونو او شکایتونو ته رسیدو په هدف د همکاریو درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چهارشنبه په ورځ د دې هوکړلیک د لاسلیک پر مهال ویل د ډاکټرانو او ناروغانو د خوندیتوب او سرغړونو ته د رسیدګۍ لپاره دا تړون لاسلیک شوی. په دې اړه وروسته ریپورت دراورو، خو وزو د جدید شپږم نیټې یا په افغانستان باندې د پوخانی شوروي د یرغل موضوع ته نن د جدي شپګما یعنی د مرغومي شپګما نیټه د هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې شوروي پخانی شوروي اتحاد په افغانستان باندې یرغل وکړ او لاغي ورسته په افغانستان کې جګړې او نانې ترننه دوام لري. اکرام الله اکرام د کابل په سټډیو کې ده، په دې اړه نور معلومات لداورو.
په داسې حال کې چې نن د جدي شپږما په افغانستان د پوخانی شوروي اتحاد د پوځونو د یرغل لورځ سره برابر ده، د افغانستان اجرایی ریاست د افغانستان روان نورین د همدغه یرغل زیږندګڼې وایي چې افغانان لا هم د همدې یرغل درنه بیه پرې کوي او قرباني ورکوي. د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسنۍ روسیه باید د افغانستان په اقتصادي پرمختګ او د سولې په پروسه کې په پراخه مرستې سره دغه غلطي جبران کړي.
ورځ د افغانستان په تاریخ کې یو تر ټولو بده توره او خونړۍ ورځ ده چې متاسفانه د دې ورځې له امله افغانستان خورا تر مادي او معنوي زیانونه ولیدل چې دا زیانونه او تر اوسه هم متقبل کیږي افغانستان او روان بحران هم د همدې ورځې نه سرچینه اخلي او تر اوسه هم افغانان د دغه ورځې د تبعات څخه کړیږي او رنځي.
نوموړی وایي د روان وضعیت نه د وتلو یوازینۍ حل لار سوله ییزې هڅې دي چې باید ټولې خواوې د سولې هڅې ګړندۍ کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو ښاغلی خوزن وایي که وسلوال طالبان د سولې له خبرو مخ اړوي دا معنی لري چې دغه ډله د جدي لشپګمې نه د راپیل شوي بحران غځول غواړي، ورانۍ رامنځته کوي او د خپلو افغانانو ژوند اخلي. 9 کاله وړاندې د 1450 لمریز کال د جدي په شپږمه نیټه په یو وار د پخواني شوروي اتحاد څه باندې 15,000 پوځیانو په افغانستان یرغل وکړ. دا پوځ چې په پیاوړو وسلو سمبالو هوایي ځواکونو یې هم ملتیا کوله چې وروسته شمیر له 1.5 لک پوځیانو څخه واوخت. د راپورونو پر بنسټ د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د ببرک کارمل په غوښتنه پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. حافظ الامین یې وواژه او کارمل د تاشکن له راډیو څخه د حافظ الامین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ. دا پوځونه شاوخوا 9 کاله په افغانستان کې پاتې شول چې د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزو نه وروسته د 1450 لمریز کال د دلوي پر شپږویشتمه نیټه لدی هیواد وستلو ته اړ کړای شول. د راپورونو پر اساس په یاد موده کې سلګونه زر افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. پخوانی جهادي قومندان مشر قاضي محمد امین وقات هم ورته نظر لري، وای جګړه روانه جګړه چې یوازې عوامل او عناصر بدلیږي، تاثیرات د جدي لشپګمې نیټې څخه راپاتې دي.
دې ورځې نه چې کوم تسلسل تر اوسه پورې دی، دا د اتحاد جماهیر شوروي د حزب خلق دیموکرات په نامه او د شوروي د وخت مشرانو په جمع کې قید دی. هماغه تسلسل دی چې اشکال بدلیږي، عناصر بدلیږي، عوامل بدلیږي، خو نتیجه دا ده چې جنگ دوام لري.
خو د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی بیا بیل لیدلوری لري. نوموړی مني چې د شوروي اتحاد یرغل لامل افغانستان له ستونزو سره مخ شو، خو دی وایي چې د مجاهدینو له بریالیتوب وروسته د کورنۍ جګړې پیل افغانستان د تباهۍ کندې ته ټیل واهه.
وروسته د مجاهدینو د خپلو اتفاقیو له امله د خپلو ځاني ګټو شخصي ګټو لپاره افغانستان وران کا، افغانستان رنگ کا، کابل کی زرگونو کسان وہ وزر سو شہیدان سو اداری لمن زولاڑی جی ملی اردو ملی امنیتی زواکون تباسو دغا ټول دی دخمن پیغا باندی اسے دغا لمن زولاڑو.
خغل کټوازی وای باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو يرغل نور هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخله زمينه برابر کړه. موړې وای افغان ولس او سیاسيونو ته پکار ده چې د تاریخ له تیرو ترخو تجربو په ګټه خستنې سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته تر دې چې پرون په یو ناڅافي سفر عراق ته ولاړ او هلته یې له امریکایي پوځیانو سره ولیدل، بیرته واشنگټن ته پلاره، نن په جرمني کې د امریکایي ځواکونو په واډه کې تم شو او هلته یې هم له امریکایي ځواکونو سره ولیدل. د ټرمپ الوتکه د تیلو اخیستو لپاره د جرمني د رامشټاین په هوایي اډه کې راښکته شوه. په یو شمېر تصویرونو کې لیدل کېږي چې ټرمپ له یو شمېر سرتیرو سره روغ بړ کوي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې ده، هم د اوسره سره په سټډیو کې ده. فریبا جانې، دا راته وایي چې عراق ته د امریکا د ولسمشر د ناڅافي سفر هدف سو؟
بله، ان سمنانه پر ډونالد ټرمپ لدی کبل انتقادونه ډیر و چې ولسمشي ته تر رسیدو راځي په هیڅ جګړې زسمه کې د خپل ځوکونو لیدنه نه کړي. نو ځکه اوس چې د نړۍ مسیحیان د کرسمس جشن لمانځي، نو شای ولسمشي ټرمپ له دغو انتقادونو د کمیدو په هدف د غنی لنسوي سفر کړی وي. خو یو څه چې واضح دي، ولسمشي ټرمپ په دغه سفر کې د خپل سرتیرو د لیدو ترڅنګ هم درز له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د خپل پریکړې دفاع هم کړی ده. د امریکا ولسمشر ویلی چې د عراق په گاوند سوریه کې داعش وسلوالو ماته خوړلې او له همدې کبله له سوریه څخه د خپلو 2000 سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه. ولسمشر شوم پرون ویل چې له عراق څخه د خپلو پوځیانو د کمولو پلان نه لري او له عراق څخه کولای سي په سوریه کې د داعش وسلوالو پر وړاندې د بریدونو لپاره د وی اډې په توګه کار وکړي. د امریکا ولسمشر د سوریه څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو د اعلان پر مهال ویلی و چې موږ نه غواړو له دې وروسته هغه ودونه بیا زموږ څخه ګټه واخلي چې تر دې وړاندې زموږ او زموږ لپاو څخه د خپل ځان د خوندیتوب لپاره کار خسته دوی د دې به نه راکوي او باید دا کار وکړي. دی وای موږ په ټوله نړۍ کې خبره سوي موږ په غوې ودونو کې یو چې ډیرو خلکو یې په اړه هتا اوریدلی نه دی او دا د په وینا د خندا وړ خبره ده.
دا راته وای چې د امریکا ولسمشر په دې سفر کې د عراقي چارواکو سره ملیدلی
ته ما وای چې په دې سفر کې د امریکا ولسمشر له عراقي چارواکو سره وګوري خو راپورونه وای د دغې لیدنې د ترنګوالي پر سر د اختلافاتو له کبله د عراقي چارواکو سره د لیدنه ونسوه. په راپورونو کې د اختلافاتو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوي. په دې سفر کې له ولسمشر ټرام سره د هغه میرمن میلانیا ټرام هم ملګرې ده. شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان په عراق کې دی را دي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې جګړه کې د عراق د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه وروستي سفر نه خبر کړو چې عراق ته ناڅاپي سفر کړی دی او په جرمني کې هم د خپلو سرتیرو سره کتلی. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی اوس هم بیرته د افغانستان مسلو ته راستنیږو. د سمنګان کې د کډوالو چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د نامنۍ او وچکالۍ له امله کابو 2000 کورنۍ په بد بشري وضعیت کې دي او د بیړنیو ژمنیو مرستو انتظار باسي. په دې موضوع به د سمنګان څخه د مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ واورو.
په سمنګان کې د مهاجرینو چارو ریاست د نامنۍ او وچکالۍ له امله په دغه ولایت کې د 2000 بېځای شوی کورنیو لښتون خبر ورکوي او وایي چې دا بېځای شوی کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د سمنګان ولایت د مهاجرینو د چارو ریاست مشر سید کمال حسیني ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا کسان د سمنګان اړوند سیمو او لاګاونډي ولایتونو څخه د وچکالۍ او نامنۍ له امله ایبک ښار ته بېځای شوی دي. خغلی حسینی په دیاړه وویل
چې 2000 بده وشاس چندین سال به طرف خوش سالی هم یک مقدار مثال از بعضی نقاط مردم اومده مثلا تای خونک منطقه است که کلی چیزونا به زراعت است در سیف پایین بیشتر است. حضرت سلطان هم تازه یک تیوت قریجات شما ده یک تیوت قریجات خود ای بکم فلان ده.
در سمنگان دی کدوالو چارو ریاست مسئولان وی چه دی بزاشو یا و دی سیم بومی اصلی و سیدون کو دی پجندن او تفکیک لپاره دی و منظم و شفاف سیستم دنشتون لبچه دوی مستحق به ځای شو ته د بشری مرستو په ویش کې لستونځو سره لاس او ګریوان دي. خغلی حسینی د مرستې اړ کسانو ته د مساعدتونو دی ویش د سرنګوالي پاړه وای
بعضن اشتباه صورت میگیره یګون به جوشله مو شامل لیست نمیشه. به جوشله هست شامل لیست نمیشه تیم سروي. بعضن کسایی هسته که افراد سابقه محل هسته و هم بوشناسایی میشه. ما در متن صحبت هم گفتم یک سیستم مناسب یا جوابگوی فعلی بر شناسایی مستقیم ما نداریم. متاسفانه
د سمنګان ولایتي شورا غړي هم په دې ولایت کې د ورستۍ نامنیو زیاتواله د طالبانو پراخ حضور او د روان کال وچکالی په دغه ولایت کې د کورنۍ بېځای شوو کسانو د امارو زیاتېدو اصلي عامل بولي.
د افغانستان د امر روغتیا وزارت لوی څارنوالي او تیبي شورا ترمنځ روغتیایي سرغړونه او شکایتونو ته د رسیدو په هدف د همکاریو درې اړخیز تړون لاسلیک شو. ناجیه صافی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د امر روغتیا وزارت وایي که څه هم د طبابت په برخه کې ډیر پرمختګونه تر سره شوي خو په وینا یې لا هم روغتیایي خدمتونو په برخه کې ځینې سرغړونی او شکایتونه موجود دي. په همدې هدف د چهارشنبه په ورځ د امر روغتیا وزارت لوی سرنوالی او د افغانستان طبي شورا ترمنځ د همکاریو درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د امر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې تړاو یوې غونډې ته وویل
هدف یې چې چتو بتانیم در عین زمان
زمون هدف دا دی چې څنګه کولای شو چې د ډاکټرانو حقوق خوندي شي او هم ناروغان اړتیا لري چې کومې سرغړونې سره مخ کیږي پروسه په سیستماتیک ډول شکایتونه وسیړي. په هغه صورت کې هم د ناروغانو خوندیتوب یقیني کیږي او هم د خدماتو کیفیت لوړ شي او کچېری غفلت کیږي مقابل لوري باید مجازات شي.
خغلی فیروز وایي کچیرې د سرغړونو د سیړلو لپاره یوه واحده شورا موجوده نه وي دا د خلکو او روغتي سکتور ترمنځ واټن رامنځته کوي. نوموړي وویل په تیر کې د عملیاتو پر مهال ځینې سرغړونې شوې چې د دغه تفاهم لیک په اساس به ټولو سرغړونو ته رسیدنه وشي. که څه هم د عامې روغتیا وزیر په روغتي سکتور کې له پرمختګونو یادونه کوي خو لا هم په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې شکایتونه موجود دي. په همدې هلکې د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی په دغه ناسته کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د قانون په اساس به ټولو شکایتونو او سرغړونو ته رسیدنه وکړي او حق په حقدار ته وسپاري.
ما به نمایندگی از اداره لوی څارنوالۍ جمهوری اسلامی افغانستان
زه د لوی څارنوالۍ په استازیتوب تاسې ته ډاډ درکوم چې عدلي او قضایي ارګانونه د قانون په اساس به اجرات کوي او د قانون حاکمیت او عدالت تامین لپاره ستاسو تر څنګ دي.
له بلې خوا د افغانستان د طبي شورا عمومي مشر نسرین اوریاخیل ویل دغه تفاهم لیک سبب کیږي سو د ناروغ خوندیتوب یقیني او د ډاکټرانو حقوق هم تر پښو لاندې نشي.
دوستانو دولس نیمې بجې شوې. فرشته جلالزی په سټډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي په دې هیواد کې د امریکا ولس کلنه جګړه به داسې پای ته ونه رسېږي چې پنټاګون ته پوځي بریا ورخر کړي. سکاټ میلر سینن ته ویلي چې په افغانستان کې د بحران د حل لپاره باید سیاسي جوړجاړی وشي. د افغانستان په څلورو شمالي ولایتونو کې 300 سیمه ییز عسکر ځای پر ځای کیږي. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا کسان به د بغلان، تخار، کندوز او بدخشان په لویو لارو او هغو سیمو کې ځای پر ځای کیږي چې د وسلوالو طالبانو څخه نیول شوي وي. د بلوچستانو د ازادۍ غورځنګ تایید کړی چې یو مشر یې په کراچۍ کې د چین پر قونسلګرۍ د وروستۍ حملې طرح بلل شوی و وژل شوی دی.
مننه کوله فرشتې جلال زینه. د افغانستان سیمې مهم خبرونه در واورول. اوس هم راځو زموږ اونیس پروګرام ته. یو کلی او زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي.
یو کلی زر غږونه.
د یو کلی زر غږونه ډرامې خوږ اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو واوریدل چې قندغه ډیر خوشاله و، هغه ځکه چې خپل زوی په کورس کې شامل کړی و. اوس به واوري چې مولوی صاحب څه شته خوشاله دی.
سبحان الله، د جمعه توج در باندې خلک کاری تو ګوره، خان صاحب، دلاور خان، نعیم خان، ملک صاحب نواب او نور د کلی مشران راغلی دي. ان شاء الله تعالی چې د خیر خبرې به ترې وکړو. رښتیا مولوی صاحب، موږ د کلی مشرانو په یوه خبره ملک سره وکړه، اوس تا ته راغلی یو چې مشوره سره وکړو. مشوره خو سنت طریقه ده. هغه متل دی چې وایي چې په سلاوي هغه کار بې بلاوي.
وایم مولوی صاحب، ګل خبره دی وکړه. نعیم خان، اوس مولوی صاحب تاسو خبره وکړه.
ملک صاحب نواب خانه، زه خو هم چې خان لالا دی ورته وایي.
مولوی صاحب، خودش دغه تیره جمعه تاسو ویل چې شرعي مهر واجب دی او د واده شوې نجلۍ حق دی. نور که پلار، ورور او یا د جنۍ کورنۍ په خپل سر د زوم په کورنۍ داسې ولور یا په بل نوم څه شیکتي، دا نو ښه کار نه دی.
سبحان الله، ماشاءالله. خان صاحب، نام خدای چې زما خبرې مخی په غوږ کې نیولې دي. په رښتیا هم هغه ورځ مې د شرعي مهر خبره کړې وه چې واجب ده او د واده شوې ښځې حق ده.
خو ځینې کورنۍ هغه د مهر مال او پیسې هم جلۍ ته نه ورکوي.
الله جل علا شنه دې داسې خلکو ته هدایت وکړي. ښه، تاسو د ولور د مخنیوي خبره وکړه. داسې وکړئ چې په اخلاص او اتفاق راټول شئ. څه چې جایز وي هغه کوئ. خویندو، لونو او زامنو ته چې الله جل علا شنه کوم حقونه ورکړي، تاسې یې مه محرموئ.
مولوی صاحب، موږ خو پټې سترګې یو. ته به یوه مهرباني وکړې چې وخت په وخت به لار راخینو
په دواړو سترګو. زه د همدې لپاره ستاسو کلي ته راغلی یم چې خلک د دین او علم له ګټو خبر کړم او په خیر و شر یې وپوهوم. رښتیا یوه بله خبره هم را یاده شوه.
کومه خبره مولوی صاحب؟
هوښیاران متل کوي، وایي چې لیوه لاسه ټک نه خیژي. دا ستاسو په کلي کې تکړه او دیندار ځوانان شته. که هغوی هم د خیر په دې کارونو کې در شریک کړي ښه به وي.
مولوی صاحب نام خدای دی وی زمنګ د کلی ځوانان خو همیشه د خیر په کارونو کې بوخت دی، چې د دوی ملاتړ مر سره ای زمنګ ژوند به بیخ په ډاډه ای.
گرانو همکارانو ټول ستړي مشي
خیر
ژوندے اوسې رئیس صاحب،
خوشحالم چې زمنګ د ادارې کارونه ښه روان دي. شکر ده چې د فساد مخه مو نیولې ده، ښځو او نارینهو ته مو یو ډول حقوق ورکړي دي. د ښځو دپاره مو د لمانځه ځانګړی ځای جوړ کړی دی، تشنابونه جدا دي.
مننه رئیس صاحب، هغه میرمنې چې اولادونه لري وړکتون هم لري.
موږ به کوشش وکړو چې په خپله اداره کې نورو تکړه میرمنو ته د کار طریقې جوړې کړو. دا خلاصه کوي چې ځینو تکړه میرمنو ته به لوی لوی پوستونه هم ورکړو.
خدای دې نورم توفیق راکړي چې په خپلو کارونو کې کامیاب اوسو.
آمین
آمین. خګران همکارانو، تاسو خبر یاست چې د څه لپاره مو راغوښتي؟
رئیس صاحب څه ووایو؟ د دفتر خزینه مامورینو خو هم یو خبره در سره شریکه کړی و.
مالیا جانې، هماغه ستاسو وړاندیز مې ډیر خوښ شو. اوس په دې ادارې ټول کارکونکي خبرې پیو کی.
رئیس صاحب، کور دی ودان چې زموږ په وړاندیز دی غور کړای دی.
خو طیبه جانې، زه خبر نه یم.
مامور سی فاروقه، طیبه او نور خزینه مامورین نیت لري چې د دفتر هغو کارکونکو ته لیک او لوست وخی چې په لیک لوست یا نه پویږي او یا هم کم پویږي.
اوه رئیس، دا خو به ډیر ښه کار وشي. خدای دې همیشه کامیاب لري. د لیک لوست د زده کړې د ټولګي خبره به په دفتر کې ډیره یادوله.
خو مامور سی فاروقه، تاسو به هم په سپین میدان نه پریږدئ او مرسته به ورسره کوئ.
په دواړو سترګو د دفتر ټول مامورین به برخه پکې اخلي. منظم الویش به ورته جوړو، په خپل وخت ټولګي ته ورزو او درس به ورکو.
مامور سی فاروق، ډیره مننه چې دا سده زموږ پروګرام به نورم پسې کامیاب شي.
طیبه جانې، کامیاب څه چې د نورو ادارو به هم ور پام شي او لمونږ به رنگ واخلي.
که داسې خوشی زموږ د ادارې نوم به نور هم روښانه شي.
لطفا همکارانو غلی شئ. رئیس صاحب مهرباني وکړئ، دا دې ټول درته غوږ دي.
په عزت اوسې طیبه جانې، خبره مې دا کوله چې د لیک لوست لپاره ټولګی او د ضرورت وړ شیان برابر دي. په بسم الله سره سبق ورته پیل کړئ.
ګلالۍ لورې، تا ته مې ویلي وو چې د روژه ماتي لپاره به په سبو پسې د باغ پټیو ته ځو، ولې دې ځنډوکه؟ وې، دا څه وینم ستا په سترګو کې؟ خو اوښکې دي.
نه نه شفیقې ترورې، هسې
هسې څه سپینه خبره وکړه.
مورې ته مه وارخطا کېږه، د ګلالۍ زړه د مرغۍ دی، په وړو خبرو هم خفه کېږي.
د څه شي په وړو خبرو؟
اسلم وایي چې پلارګنۍ کره لاړه شه.
پلارګنۍ کره؟ اسلامه، د څه لپاره یې د پلارګنۍ کره لېږي؟
مورې ته سړه اندېښنه مه اچوه، ما ویل چې له مور او پلار او خویندو ورونو به رخصت راواخلي.
وې، ولې څه پېښه شوې ده؟
څه پېښه نه ده شوې، اولاد ته د تګ خبره ده.
د څه شي د تګ خبره؟ دا خبرې ولې رانه پټوئ؟ نږدې دی چې زړه مې پراخ کوچوي.
وای مورې، خدای دې نه کې، دا څه وایې؟ ولې تا ته مې پلار نه وویلې چې شرکت تاوان کړی دی؟ او زه و ګلالۍ به ولایت ته ځو او زه به.
او ته به هلته څه کوې؟
زه به د شرکت کارونه سنبالوم چې له تاوان یې راوباسم. تا ته خو پته ده چې ګلالۍ هم سبق ویلی او هم په کمپیوټر پوهېږي، له ما سره به د شرکت په کارونو کې مرسته کوي.
ښه دا خبره ده، اوس مې سر پرې خلاص شو. خو ستا پلار ته ما هم یوه خبره کړې وه.
ښه، تا ورته څه ویلي وه؟
ورته ویلي مې و چې په اسلام ګلالۍ پسې خفه کېږم. او
نه نه ترورې، ته به نه خفه کېږې، ولایت خو دومره لرې نه دی، ځو راځو به.
ګلالۍ، ته هم له لور نه راته کمه نه یې، اسلام مې زوی دی، مور ته د اولاد جدایي سخته وي.
مورې، ما ویل چې ته خو به ډېره تکړه یې، دعا به راته وکړې، په خندا به مو رخصت کې او اوبه به راپسې وشیندې.
اسلمه، ته د روغ زړه خبرې کوې چې تاسې نه یې، دا کور به راته بل ابله سي.
شفیقې ترورې، زما خپل هم له تاسو نه زړه نه ځي، خو چې بیا فکر وکړم وایم چې اسلمه ملامت نه دی، د شرکت د ګټې او تاوان خبره ده.
نه نه ګلالۍ لورې، یا به تاسې هم نه ځئ، که بیا ځئ زه به هم درسره ځم. وم اورېدل؟
ټکر دې ودروه خدای داده، د عقل نه برباده.
شرطي بدمشه دا ناری چوالی.
وای وای خدای داده نخدا، نږدې دې کوپړې را ماته کړې وه ته وای ښه.
نو ته لیونی که دې بنګ وهلي دي. زړه دې بدمشه، خو په لاره کښې به د سړي غوندې ولاړ وې، غږ به دې کړی و، ما به ټکټر درته ودرولی و.
ما به ټکټر
نو تا خو له ټکټر نه سمه هیلیکوپټر جوړه کړې وه ته وای ښه. مجبور شوم چې منډه واخلم او ټکټر ته وخېږم ته وای ښه.
نور وایه.
نور یې دا چې زړه مې له خوشحالۍ نه داسې باغ باغ دی ته وای ښه.
رښتیا؟
اول د ټکټر له سیټ نه راکوز سه او داسې ښه غوړه مبارکي راکه.
وایم مبارک مبارک، ته صبر چې په غی کښې دې ونیسم او دا خړه پړه ټنډه دې هم ښکل کړم.
بس نور مې مخ کولاوه ته وای ښه، اوسې نه چې په ټنډه مې غاښ ولګیې ته وای ښه.
ته وای ښه، زه هېڅ نه وایم ښه، ستا ټنډه خو څه مڼه نه ده چې غاښ به پرې لګوم. ښه زړه دې بدمشه، اوس نو هغه د خوشحالۍ زیری راباندې وکړه.
زیری خو دا دی چې د کلي مشران مولوي صاحب ته ورغلي وو چې مصلحات ورسره وکړي او په ودونو کښې د ظالمانه او بې ځایه رواجونو مخه ونیسي.
رښتیا؟
وخود، او دا یې ویلي چې نور به هېڅوک له ښځو سره بې عقي او ظلم نه کوي، په وعدې کښې به پوښتنه تې کوي، د میراث حق به یې نه خوري، د تعلیم او مناسب کار اجازه به ورکوي.
یاره زړه دې بدمشه، که داسې وشي غوړي به لا غوړ شي. رښتیا ما هم خپله مېرمنه زرپري ته ور ولېږله، چې هم زرپري په خپل حق وپوهوي او هم یې کورنۍ ته ووایي چې له زرپري سره دې مصلحت وکړي او په خپل سر دې نه ودوي.
قربان، چې داسې ده اوس به دې زم ټنډه ښکل کړم. ظالمه دعا کوه ته هم زما غوندې د الله ملنګ یې، ګوندې خدای مې ارمان پوره کړي ته وای ښه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، تاسو د یو کلی زرغږونو اونیزه ډرامې ته غوږ وی. وړاندې د ډرامې اړوند په موضوع بحث ته مو زه یوسف ځدران هرکلی کوم. په ډرامه کې مو اوریدل چې خدای داد ځکه خوشحاله و چې د کلی ملا امام د ولور په موضوع بحث درلوده او پرې غږېده، او موضوع یې دا وه چې ولور باید کم وي، او په دې برخه کې د خلکو ترمنځ چې کوم ملامتوونکی ولور دی دغه ته یو خاصې حل لارې موجودې وي. وړاندې په بحث کې هم په همدې موضوع موږ د قومي چارو کارپوه د لوی پکتیا ځوانانو د ګډې جرګې غړي زمرد خان منګل سره غږېږو. دا په داسې حال کې ده چې په خوست او پکتیا کې موږ په دې وروستیو کې ځینې داسې خبرونه درلودل چې هلته قومي مشران په یوې خاصې اندازې ولور سره سلا شوي دي، او په دې برخه کې خورا زیات ټینګار موجود دی. په همدې موضوع له تاسو درنو اوریدونکو سره هم غږېږو، کولی شئ په دې اړه چې ستاسو په سیمو کې خلک څومره له لوړ ولور ځورېږي او دا ستونزه څومره جدي ده، خپل پیغامونه 0906901 شمېرې ته راته پرېږدي، او تر څنګ یې کولی شئ مخامخ ځینې اړیکو هم راسره ونیسئ چې شمېرې مو دي 0909405040 او 0908225. منګل صاحب، زمونږ خپرونې ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشئ. تر څنګ یې که پوښتنه هم وکړم، په ځینو سیمو کې دغه موضوع ته چې ولور باید ډېر وانخیستل شي رسیدګي شوې ده، په ټوله کې د دین په رڼا کې دغه موضوع ته څه نورې لارې چارې سنجول شوي دي؟ په کومو سیمو کې او څه کول په کار دي په ټوله کې؟
لومړی تاسو او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې.
وعلیکم السلام.
هیله ده چې دا روژه په خیر تیریږي. رازم دي تاسو پښتنو ته لکه څنګه دا موضوع چې انتخاب شوی دی د ولور موضوع واقعي خبره ده چې دا د ټولنې او د کورنۍ او د خاصتا د ځوانانو لپاره یو یو ملا ماتون کی هغه د رسم د رواج دی او د موږ په ټولنه کې متاسفانه بدبختانه شي تر اوسه پورې په شدت سره دوام لري او شته. ولې په دې وروستیو کې بعضي د قومي شوراګانو یا د قومي مشرانو د ځوانانو له اړخه ځینې خوځښتونه پیل شوي دي چې څنګه د دې ناوړه دود او د دې ملامتون کې رسم رواج مقابل کې د حل لارې ولټوي او دا ډیر لوړ ولور چي دي دا څنګه راکام کړی شي تر څو کورنۍ وکولې شي د دې د هودین او وزي او د دې فیصله دا مسله کې حل کې
خپل مسله ډیر وخت د اردن کو ترمنځوم نخنه دا وی مونږ له دې وړاندې له دینی عالمانو سره هم غږیدل دي چې د دین پرانا کې دا موضوع بیان شي. دینی عالمان بیا وایي چې مونږ ایوازي تبلیغ کول شو تر خلکو دا موضوع رسولې دا نور خلکو ته پکار دي چې اقدام وکړي. نو په غوسه مو کې تاسو یادونه وکړه چې ځوانان را پاتې دي قومي مشران را پاتې دي او هو کړی تر رسیدلې دي دغه څه بیا عملا نتیجه هم ورکړي دلته د خلکو دوغو د بار څه سپک شوی دی بیا
بالکل ښه دلته هغه اساسي موضوع دا چې د محمدي غره شرایط شریعت لمخې د ولور په مسله کې یا د زواج او صاحبو شروط ته ډیر خلارښته هغه علما په دې باندې په مسله کې لحاظ باندې په شریعه لحاظ باندې پویږي. خو ولې علما او رول په دې مسله کې ډیر ارزنده او بارز دی او ډیر د پام وړ دی. باید علما هم د خپل منبر لاره دې مسلې ته یوازې د زوایم چې د دوی وای یا مثلا دغه سي هغه موجوده ده چې موږ وازو نصيحت کوو خلکو ته تبلیغ کوو خلکو ته مثلا دې په هواي ورکوو زوایم چې کلګ وړاندې د لارسي علما د قومي مشانو سره او د مدني فعالانو سره د ځوانانو سره یو اجماع یو انسجام په دې موضوع باندې رامنځته کی. مثلا علما کچیرته په ولسوالۍ کې د دې نوړه دوت په مورید باندې د ولسوالۍ علما د جماعتون علما سره کینی او یو دغه سي تعزیرات وځکې چې مثلا کچیرته ولور یا نور شرعي اعمال د شریعت خلاف اعمال چې کیږي د موږ خبرګون به دغه سي. مثلا کچیرته په ولور باندې واجنی واده شوی مثلا یا د دوو کورنوي ترمنځ په ولور باندې په ډیر لوړ ولور باندې د خېخي شوی وي دوستي شوی وي نو موږ به هغه ته ورزو فیصله خوړه چې موږ ورته وایو
واده
نکاته باندې ورزو کده غسه قواعد وزه کی ز باوري ما چې دا به نتیجه ورکړي ان شاء الله تعالی او دا به ورو ورو امکی
اردن کو ته مرزو چشمیره مرته بیان کړی دی. خبه اردن کو چې تاسو د خپل سیمو هغه تصویر راته وای چې تاسو په سیمو کې د دین پرانا کې د لوړ ولور د مخنیوي لپاره څه لارې چارې شوې دي او خلک څه کوي. جلال آباد ته زو تاسو ځان راته معرفي کړئ مهرباني هم دې موضوع په اړه تاسو نظر اورو مهرباني اورور خبرونه کې را سره یې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم درته وایا او ترڅنګ د موضوع په اړه تاسو نظر اورو.
میراجان
ده. میراجان مهرباني. د ولور د کمولو لپاره الته خلکو څه کړی دي کنه دا دود لا په زیاتې دود او لا د خلکو په سر یو بوج زیاتېږي. خا
او زمونږ ما د هغه د هغه نوغرم مو وسه دې
په خبرې جوړه خیر سړي مې تاسو نظر دا و چې د کډوالې په محل باندې هلته چې څه دود او دستور هغه ملزان سره راوړی دی او اوس کم دی هغه خوانې ملامتون کې ولور تاسو په سیمه کې نشته. بل اردن کې ته وخت ورکو تاسو سره استړی مشي کوم زینم اړیکه نیولې ځان معرفي کړی او تاسو د سیمه تصویر څه دی مهرباني.
مننن رترنګ سر پوخیم د شاجوی لو لسوالی سپاسته سره په تماس کیم تا او ستم د قدر وړم منګل صاحب او ټول اوریدونکو
ډیر
مننه تخي صاحب. وعلیکم السلام، امید تاسو به مخ وي او روژه به بخیر تیریږي. مهرباني
مو اورښتیا هم علما او سپینځي په دې کې رول لوبولای شي. هر کار باید خلک هم په دې کې کوشش وکړي، ځکه ضرر و ټول ته رسیږي، نه یوازې داسې ما او تا او بل ته. دا یو بد عنا نه ده، خدای دې زموږ له وطن زخوره.
نو عملا په دې برخه کې توخي صاحب خلک یا قومونه څه کول شي؟ فرضاً استاذ په سیمو کې دا موضوع حاکمه ده، نو هلته څه کول د قومونو ترمنځ یا قومي مشرانو، ملکانو، ملا امامانو لخوا کېدل شي ممکن؟
نو تران صاحب که رښتیا درته ووایم، سپینږیرې او ملایان تر ټولو لوی ګران ورکوي په ثابته شوې خبره ده، خو بیا هم البته دوی کوشش وکوي. نو دا دواړه داسې منلې طبقې دي چې کوشش کولی شي ګرخونه کوي. څو روپۍ وزدونه خوږې شوي دي، که بل مړ و که برباد و، مګر دا نه شي کولی. کنې علما خو کوشش چې وکوي، هغه هر څوک کار په مخ په وایي چې دغسې مدني ټولنې والا و سپینږیرې. خو دا یو داسې عنانه ده چې دا د روپو عنانه ده، دا ډېره په ګرانه.
نتیجه به یوازې هغه وخت ورکولی شي چې سړی له خپل ځان نه عمل پیل کړي، نه یوازې دا چې هغه کوشش چې تاسو اشاره ورته وکړه.
بلی بلی، ما درته وویل چې مال دا په خلکو باندې کېږي.
مهرباني تو خیسب. بله، بل اوردونکو ته وخت ورکو، ساسو نظر مونږ په خبرونه کې شامل کو. دا وخت سره سره مهرباني. ازادي راډیو د دیو کلی زرغونه ډرامې اړوند بحث مو روان دی، او نن د لوړ ولور په موضوع غږی گو چې څه لارې ممکنه دي د دغه ستونزې د کموالي لپاره. مهرباني. اردن کې خبرې کوي منګل صاحب، بیرته تاسو ته راځو. د دغه سنسې یا دود د کمولو یا ختمولو لپاره چې په خلکو باندې هغه سي بوج نه وي، ټولنیز ستونزې سړی بیان کړي چې فرضاً کولور لوړ وي، دا د ټولنیز ستونزې منځ ته کیږي کنه؟ اسلامي لارښوونې به ښه نتیجه ورکړي په کومو سیمو کې چې دا اوسي نتیجه ورکړي؟ دا ولته قومي مشران ناسته دي، که د هغوی هغه ته راشي چې هغوی په کوم اساس دا پریکړې کړي؟
بالکل، ډېر ښه. د یوازې د ولور مسله نه، څو نور دغه سیناوړو دونه رسم رواجونه دي چې ټولنې ملای ماته کړې ده متاسفانه، او د ټولنې سوند سره مخامخ ده. زه لنډ نمونه اخلم بیا راځم د خپل اصلي موضوع ته. مثلا د سوري موضوع ده، د اساس کې ورکول دي یا خونبها په اصطلاح باندې دی وینجلې ورکول دي، او همدغه سي بدله ده د دو اصلو انسانانو تبادله ده د خزینه، او یو د په کم عمر کې ودول دي چې دا هم یو هم ټولنیز ستونزه ده، هم د کورنۍ لپاره سردرد ستونزه ده، او یو دغه د ولور مسله ده. دا ولور مسالې په رقمولو کې ډیر ډیر یو یو شدید حالت اوس هم لري. موږ مثالونه لرو په دا اوس وختونو کې ان تر 13 لک افغانۍ پورې، تر 16 لک افغانۍ پورې، 15 لک افغانۍ پورې دغه شته شاهدانو دیدی. ولی هغه څه په دې کې چې کمال راغلی دی، کوم رول چې علما او لوبولی ده، او قومي مشرانو لوبولی ده، او ځوانانو لوبولی ده، خاصتا ټولنیز د میډیاګانو لوبولی ده، ټولنیز رسنیو لوبولی ده، هغه د فهم وړ دی، هیڅکله تر سترګې نشي پټېدلی. په خوست کې به زه مثالونه راوړم چې هلته د قومونو نومونه به نه اخلم، په هغه قومونو کې مشران سره راکېنسل د دې ولور دغه ډېر لوړ حالت دی نسبتا یوې دغسې حد ته راټیټ کړو چې کورنۍ کولی شي تر یوې حده پورې، خو بیا هم هغه بسنه نه کوي. بله، یوه ستونزه دا ده چې موږ ټولنه سنتي ټولنه ده. یوه بدبختي بل هم دا ده چې د عامه آګاهي یوازې په یو هغه کې برخه کې کار نه ورکوي، که په مختلفو برخو کې عامه آګاهي وشي نو زه باوري ما چې نتیجه باور کې. مثلا هلته دغه سي اغم شته ک چیرته یو جنې په کم ولور باندې واده شي، بیا د نور د خاتانه په غور ورکول کیږي چې دی ولور کم ټیټو. دا لوی بدبختی دغه ده، دا کورنۍ په غیر مستقیم ډول دی ته حسي چې هغه کی فیصله ولور دی واخلي. دا هم د دې په مقابل کې یو یو مبارزه پکار ده، یو 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 اقدام پکار ده، د علما او د مشرانو د سپګرو د راځي د شریعت د نگاهه. مثلا په محمدي شریعت کې د د ازدواج شروط چې دي د ازدواج
لپاره
کوم لار دي مہر دا حق د اساسي حق نه حق د جنید د بل چانه ده هیڅ نو ورور پکې حق لري نه پلار پکې حق لري دي حق کوم بل مسلې ته راشو مثلا د په اسلام کې چې کله د پلار ترکه ویشل کیږي د زمونو د لونو ترمنز دوه لونه په یو ورور باندې حساب دي دلته حکمت شه ده یو برخه د ورور نه اخلي غنجلي یو د
میړه د کور خاوند
کور نه د خاوند کور دا برخه تکمیلیږي
نو د دغه لپاره چې دا سونه حل شي یعنی کوم لارې غوړه دي فرزند تاسو هم په هوی ته اشاره وکړه علما د اسلام له نظر دا موضوع چړي کنه چون ډیر زیات ټونیز سونه راولړوي خلک مسافر دي له دې عمل باندې درانه کارونه کوي عمر خوري او زړیږي بل اخر د
سونه د موضوع د رقمول او د خید ختمول مورید به چون وخت به ونسي ز لنډه تر حلرم علما په کلی کې مثلا د کلی ملایما مشران ځوانان او مدني فعالان ګوره موږ تاسو ریواجونو لرو دغه د سازمان ملل متحد کله چې د نړیوالو قوانینو نه کوم هیوادونه سرغړونه کوي بیا هغه خپل وصول لري ته سفارشونه دي تعزیرات بیا نور هم موږ کلی ته راځو په کلی کې هم دغه څنګه چیرته یو کور د کلی د نرخ او د نوانه د باندې قدم کدي هغه کله تصمیم نسی اول ورته توصیه کوي او نصيحت ورته کوي هغه کورته بیا تعزیرات موږ ورته تپل وایو مثلا هغه سره راشدر شه باندې هغه مړی تنورځي هغه ژوندۍ تنورځي هغه خیرات تنورځي دغه ختم تنورځي چې دا هم رول وبولش کچیرته یو دغه سي اجماع په کلی کې د علماو د مشرانو د ځوانانو او اهل خبره خلکو څوک پوي دا رامنس شي او د دې لپاره د حل لارې دغه سيغه کې کچیرته مثلا یو تاړو کې یو 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 تړونو کې په خپل منځ کې کچیرته د دې حدودونه څوک د حدودونه مثلا عدل کوي یا قدم یې خواته دي دا 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 شرایط دي او دا دا
خیر اوس اوردونکو ته ورزو د آشنا صاحب په نامه یو اوردونکو له میدان وردګو ناره سره دی آشنا صاحب کا راته وې ستاسو په سیمو کې هغه تړونونو ته څه توجه شته لکه مزمرت خان منګل چورته اشاره وکړه او یا څلار چاره سنجول شوې دي د ولور د کمول لپاره مهرباني
د رادیو ټول کارکونکو ته مې کېلې سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
خصوصا ولماته.
مهرباني.
اول زړه د ستاسو د خوې نه ماته د سبرو بشوې نه دي چې د والور په حساب دي. ټیټ والور د خلک ته تاین شي د خښتانه. او په دې کې هیڅ د سې په چیرته وګورې چې د سې یو به حل یار وو دي. ملون د خې د کار کړای نه دی. خلک کوم سیات وکړه او خلکو ته تقریبا د همسایتو په لحاظ هم خلکو ته یو نسیات نه ده
نو آشنا صاحب هیڅ لارې چارې نه دي سنجول شوې د دغه موضوع یا بوج د کمول لپاره همداسې روان دي د لا په زیاتې دوه دي
تقریبا د یوې ښځې والوار وله کا تله کا غونې دلته ورداږي کې دي نو زه دا سېږم چې چیرته مخه نیول کیږي مختار شي کوم جلکی وی کوور کوي چې دوه خپل خواخې شي کچیرته دا سی وی چې د جلکی دی وګور کې سوال خپل خواخې وکم چې د قرانې د خو یو د ورول کېږي یو ټکول کېږي ان د مو وخت نه باید د الک سجول شي یو د ستا د یو سی
د رضایت واده بل موضوع ده مونږ نن په ولور غږی ګو خیر اوسه ډیر مننه شاسب ساس پیغام مونږ پور کو خیر اوسه کستاس الله پیغامونه پاتې وې دم د موضوع په اړه د خپل سیمه حال را توای چې الته خلکو څه لارې چارې سنجولې دي او یا نه په دې موضوع هیڅ بحث نه کیږي نو کیږي 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته راته پرېږ دي چې د شمیر ستاسو غږ پاتو مات ډول ثبتوي ځینې اردن کې وای چې دا موضوع حتی د دې په سیمه کې هیڅ د بحث وړ نه ده نو دا د دې جدي
دا د سونځشته مش سونځشته لکه څنګه زه دغه سوړندیز لرمه لکه څنګه چې د افغانستان د علماو سرتسری شورا په ځینو مسایلو باندې دلته اجماع وکړل راغلل خپل دریز سرګند ک ضرورت ته ځکه چې ټولنه ډیره سخت ګړای وینې دي نه سخت زبریږي کورنۍ حتی کورنۍ نظام ګډ وډ کړی دی نو همدغه سي ضرورت ده چې علما یو اجماع وکړي یو ناسته وکړي دا ناسته فیامونه په لیکلي ډول د میډیا د لارې د سفرونو د لارې دولت باید دې ته خاص توجه وکړي او نړیوال ټولنې چې په دې برخه کې کار کوي د کورنۍ تاوتریخوالی ګوره د دې منبع د دې لوړ ولور منبع مختلف ناخوالې دي کوت تاوتریخوالی ده د کور نه فرار ده مثلا ځوانان د د د د د په خپل ولور پسې د پیسو پیدا کولو پسې خپل ژوند لاس ورکي کلونو کلونو مسافر دي نو ډیره متشدده سونده ده باید علما لاس پکار شي دولت او مدني ټولنه او مشره
ډیره مننه مونږ سره باس کې د قومي چارو کار په دلی پکت ځوانانو د ګډ جرګې غړی زمرد خان منګل وو او باس هم په دې موضوع راو څرخېده چې د علما او یو سرتاسري شورا ته ضرورت دی چې باید په دې اړه باندې خپل دریځ څرګند کړي ترڅو د خراب فاتو مخنیوي شوې در نوردن کو باس چې ما یوسف زدران چمتو کړو دلته پاتره سیګي د خدای پامن. آزادي رادیو.